السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چیروغ جوړبه زانز رانا یوسف سی او زیبا خادم درته د دې وخت د خبرونې سره هر کله وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 2 منیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هرات په ولایت کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 15 سنه کارکونکو تختول شوې دي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل هوایی میدان سبا ته پرانستل شي او په سومالی کې د الشباب د ډلې یو مهم کس د ډرون په حمله کې وژل شوی دی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قوانینو د سختېدو له وجې هر اونۍ 40 تنه افغان کډوال په خپله خوښه بیرته افغانستان ته بیرته ځي. او د کونړ په ولایت کې د پولیو واکسینونو ځانګړی کمپاین نن پیل شو او د راتلونکو درې ورځو پورې په دوام وکړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدئ شئ.
افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 تنه کارګران تښتولي دي او د خلاصولو د پاره نظامی عملیات ادامه لري. دغه کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري وتښتول شول. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګرانو. پولیسو ویلي دي چې دا د یاغي طالبانو کار دی. دا کسان په داسې وخت کې وتښتول شول چې افغانستان د ځمکنیو ماینونو د خطرونو د اطلاعاتو د بین المللي ورځې د نمانځنې دپاره تیاری نیسي. سبانه بل سبا دغه بین المللي ورځ ده. افغانستان دغه جنگ ځپلی ملک د نړۍ په هغو ملکونو کې دی چې له ماینونو ډک دي. د هالو ټرست مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د اتو مهمو مؤسسو نه ده چې ماینونه او نور هغه بمونه او ګولۍ پاکوي او شندوي چې د تیرو 28 کلونو د جګړو د وخت نه پاتې دي. د ماین پاکۍ دغه مؤسسې د ماین پاکۍ د بین المللي ورځې د نمانځنې په مناسبت په بیانیه کې ویلي دي چې د دغو ماینونو او نورو ګولیو او بمونو موجودیت چې چاودلی نه دي په افغانستان کې اوس هم د زرګونو خلکو او سرویو ژوند په خطر کې اچولی دی. دا مؤسسه وایي چې په 2015 کال کې د ماین پاکۍ د چارو 388 تنه افغان کارګران تلف شوي دي چې د 2014 کال په مقایسه 13% کموالی ښیي.
په سومالی کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسوالې ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالی کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکي پرون دغه خبر ورکو. د سومالی چارواکو وویل چې حسن ظهوري د الشباب د وژونکي ډلې مشر د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د ده نوم د سومالی د حکومت د هغو 12 کسانو سره په لیست کې و چې په موګادیشو کې ټیرریسټي حملې کړې وې. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر دا خبر تایید کړی دی چې د سومالی د قواو په همکارۍ د پنځشنبې پورز هوایی حمله کړې ده. هغه وویل دوری مخکینۍ ټیرریسټي حملې چې درې امریکایان پکې وژل شول پلان کړي وې او په سومالی کې د نورو حملو پلانونه جوړول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په سوریا کې چارواکي وایي چې پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. دغه چارواکي وایي په دې قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي دي. پاوز د یکشنبې په ورځ پالمیرا د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه بیرته نیولې دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته ادامه ورکو. د بلجیم چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ به د برسلز نړیوال هوایي میدان بیرته خلاص شي. حسې بلکوزه د دې خبر تفصیل ولولي.
د بلجیم چارواکي وایي چې دوی به د یک شنبه په ورځ د برسلز نړیوال هوایي ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تورستي بریدونو رئیس تړلې دي بیرته پرانیزي، خو سخت امنیتي تدابیر به نیول شوي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پروند جمعې په ورځ د وخت موافقه ته ورسېدی. پولیسو د احتساب غواښ کړی او کچیر د امنیت په برخه کې دوی ویل چې د هغوی ځینې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به کار ته رانشي. د بلجیم پولیس شکایت لري چې د دوی په وینا په هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیه مشرانو ویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوایي ډګر د باندې تیر سي، خو د هوایي ډګر مسؤلینو بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کی او د بلې تورستي حملې لپاره به لار اسانه کی. خو بالاخره دواړه خواوې موافقه ته سره ورسېدلې او د سیو موافقه پر اساس به ټول مسافرین چې د بروسلز هوایي ډګر ته ورنوزي د باندې به تلاشي کیږي. حسیب الکوزی، امریکا جغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. یو بلجیمه نن د شنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د تروریستي دسیسې لعمل ملزم وګڼل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنځ شنبه په ورځ تسلیم کړ. د هغه هویت صرف وای ای خودل شوی دی او د راپورټونو له قراره 15 یا 16 دیش کلن وي. سارنوالان وایي هغه د ریډاکرټ سره ارتباط درلود. ریډاکرټ تیره هفته پاریس ته نږدې ونیول شو او ګمان کیږي چې د تروریستي حملې دسیسه هم د جوړه کړې وه. د حملې هدف کوم خاص دی نه و، خو مقامات ویلي دي چې د کرکټ په کور کې وسله موجوده وه. د بلجیم سرنوالانو د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دغه سړی چې ګمان کیږي د پاریس د حملې پلان هم د جوړ کړی و، کېدې شي فرانسې ته وسپارل شي. د فرانسې د عدلي وزیر د پنځشنبه په ورځ ویل چې توقع لري چې صلاح عبدالسلام به په لسو ورځو کې پاریس ته انتقال شي.
د کینیا د ګاریسا د پوهنتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پوهنتون باندې د تیر کال په ټیرستي حمله کې د یو سلو اته سلوېخ کسانو د وجلو تلین مانسي. دغه محصلین راغون شوي دي شمی بلوي او د خپلو هغه هم صنفیانو قصې کوي چې د شباب وسوالو په لیلی باندې حمله وکړه او د 14 ساعتو محاصرې په دوران کې زیاتره دغه محصلین ووجل. د حکومت چارواکي هم د یادونې په دې غونډه کې ګډون کوي سره د دې چې دا انتقادونه پرې کیږي چې دا حمله نه روسته ورځو کې څه اقدامات نه دي کړي. په کینیا کې په 2018 کال کې د هغه وخت راهیسې چې د کینیا حکومت ګاونډي ملک سومالیا ته د مرستې لپاره چې د الشباب سره جنګیږي عسکر لېږلي دي، د الشباب وسوالو یو شمېر حملې کړي دي. الشباب هم د غراز د هغه ټیرستي حملې ادعا هم کړې ده چې په 2018 کال کې د نایروبي په لوی بازار کې وشو او په 2 ورځو کې پکې 20 کسان وژل شول.
د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ارمنستان او آذربایجان د سیمه ایزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې دومره سخته جګړه وشوه چې د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته واړاوه. په دې جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخوانی شوروي په دې دوه جمهوریتونو کې وشو، لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوری د جنگ د پیل کولو ملامتي په بل لوري اچوي او وایي ډیر خلک تلف شوی دي. د کرملین د نطاق د وینا له قراره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د دواړو خواوو نه غوښتل چې اور بند کړي. نګورنو قرباغ د آذربایجان خاوره ده، خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان د قواوو په کنټرول کې ده.
د ویتنام ملي شورا د پولیسو لوړ رتبه مامور د ملک نوې جمهور رئیس غوره کړو. ترن ډای کوانګ نن په خاصو مراسمو کې د وفاداری لوړه وکړه. یو ورځ مخکې دغه کمیونیست ملک نوې صدر اعظم انتخاب کو. کوانګ په ویتنام کې د جمهور رئیس او د پوز د اعلی کماندان په حیث دویم لوړ رتبه چارواکی دی. کوانګ منه وکړه چې د ویتنام نوم به په بین المللي ټولنې کې لوړ کړي. کوانګ به په راتلونکي میاشت کې چې د جمهور رئیس اوباما کوربه وي دغه اقدام فرصت پیدا کړي.
جمهور رئیس باراک اوباما وایي د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ترامپ دا تازه تبصری ښیي چې هغه د نړیوال سیاست په اساساتو نه پوهیږي. د امریکا د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ د ترامپ د تبصرو په حق له چې ویلي دي جاپان او جنوبی کوریا باید د شمالي کوریا په مقابل کې د دفاع لپاره اتمی وسلې جوړې کړي پوښتنه وشوه. هغه ویل چا چې دا خبرې کړې دي هغه د خارجي سیاست یا د اتمی پالیسۍ یا د کوریا د ټاپو وزمه او یا هم په عمومي ډول د دنیا په حالاتو نه پوهیږي. د هند کلکتې په ایالت کې د یو پله د نړیدو د مرګانې پیښې په ارتباط نور ډیر کسان ونیول شول. پولیسو ویلي دي دغه پله د جوړولو د کمپنۍ درې مامورین په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ ناوخته توقیف شول او څو نور مامورین د جمعې په ورځ وختي توقیف شوي وو. پولیسو ویلي دي د دې کمپنۍ په باره کې تحقیق روان دی. مقامات وایي د مړو شمیر 15 تر رسیدلی دی. دا اتیاونه زیات کسان د پنځشنبه په ورځ د دغه پله د نړیدو په پیښه کې زخمی شوي هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په اروپای هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قوانینو د سختېدو له وجې هر اونۍ شل تنه افغان کډوال په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستنېږي. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا اکثره راستنېدونکي افغانان د جرمني، سویډن او بلجیم هیوادونو نه په خپل خوخه وطن ته ځي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د شرایطو